احمد صاحب مننه تاسو ل خبرونه ستړي مشي دا سدي رډيو دا ټوبو جو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندې چې د پاکستان نوې سر ریاضم بل افغانستان سره اړیکې شکړي. ټاکل شوې ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د سر ریاضم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په اندونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او په کې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې شخ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د افغاني سری میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته پرون وویل موندل شوي جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې لا هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
د افغانی سری میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکي خلک ټپیان و بند پاته وو، هغوی مرایستلي دي شفخانو ته مې انتقال کړي یا مملته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولي دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی امنیه قمندان سمونوال فرید احمد مشل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وژل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې ده. د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شو ولمانځل شي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره په نړیوالو معیار د برابرو لوبو د کوربه توپ توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمي پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې وویل
مورشای ما اتلتیک است،
بسکتبال است. دی وای اسموج د لوبغاړو لوبي اتلتیک، بسکتبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، ووشو، کوراش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وسنجکول، والیبال او جودو دي. د سیل لوب اتلسمه دوره به د سپتمبر په 2مه کې پای ته ورسیږي. په دې لوب کې د 15 هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزي پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 168 وکیلانو د ته مثبته رایه ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 69 رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ترامپ وایي ترکیه له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندرو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ټرمپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر وویل امریکا لاستر ځینې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ درخواست رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړي توپ لري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. امریکایي کشیش اندرو برونسن د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا متحده ایالات وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه $230 میلیونه ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو $300 میلیونه له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترڅ کې سوریه عربستان د $100 میلیونه او متحد عربی اماراتو د $50 میلیونه د مرستو ژمنه کړې ده. اسدی راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکو او د سیاسي چارو د کتونکي مجیب لمر نظر اخلو. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د غزنی ښار د وروستۍ جګړې د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی. امنیه قمندان وایي چې اکثریت وژل شوي طالبان او د هغوی کسان دي.
دښمن تلفات نیایته ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر په تلفات ترلودن.
د ننګرهار لوالي سره شهیدلیو
د افغانستان ولسم ته داډ ورکو چې د ازادۍ ګتون کې د خپلواکۍ ګتون کې د قهرمان هم به زیارت او هم شال په باغ په ډیر خوشحال سره راغول کیږي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبره وو چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. د غوړیا چر تفری پروګرام هم لرو. وروسته تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د غزنی د سفر پر مهال د پاکستان پر نوی صدر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخنیوی وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان پرون عمران خان د هغه هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. فرشته جلال سی په دی اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری نوی
موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې پر ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 3200 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنځمبه پر ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په 18 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت سرپرست سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوړه غني. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه غني. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپل پالیسي څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلان کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د شنیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ایز وضعیت به ورسره ښه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان د نوی صدر اعظم عمران خان لرا تک سره به اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. تمه ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر له کابل په ټلیفون را سره دی. لمر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تاسو څه فکر کوئ چې عمران خان ته افغانستان باید څومره تمه وکړي؟
تاسو هم سلام وړاندې کوم، سب سوابریدم کوم، سلام وړاندې کوم. له مننه ټول به وځي مخکې شو د پاکستان سیستم دوه لاسو هغه په دې معنا چې یو ملکی حکومت موجود و هلته، یو نظامی حکومت موجود و، او دواړه له بېل ادرسونو څخه راغلي وو او بېلې پالیسۍ یې درلودلې. اوس چې دا د افغانستان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی ده او کامیاب شوی ده، نو په دې اساس باندې اوس پاکستان کې یو حکومت ده چې هغه نظامی حکومت ده، ملکی حکومت کاملا تر حمایه لاندې ده، تر چتر لاندې ده او ترې ملاتړ کوي، او ملکی حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامی حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړې دي، دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي، دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لمر صاحب، د ستاسو د خبرې په تایید پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې غزنی ښار ته تللی و، هلته یې وویل چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه له دوی سره دا ژمنه کړې ده چې کله نوی حکومت راشي نو بیا به په چلند کې هم بدلون راولي. لیکن ډیر کله د پاکستان حکومت داسې کړي دي چې وخت غواړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه اوږدې شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپله سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو؟
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی، یعنی د افغان غمیز له پیل څخه تر ننه پورې د پاکستان همدا کار ده. او هغه څه چې افغان حکومت کړي هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی دا چې کاغذ په مخ را اخیستي وي دا عملي کړي، او د عملي کېدو لپاره یې یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان په راتګ سره به کله چې دا خپل پالیسۍ اعلانوي او حکومت اعلانوي نو کابینه تشکیل لري، وروسته به اساسا پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي، او که چیرې بیا قدم نه اخلي نو پاکستان سره بیا نه کېږي او پاکستان ته ستونزمنه وي. که نه چې د همکارۍ پرته په دې سیمه کې حداقل دغه سیستمه چې موجود ده سیستمه دوام وکړي.
ستاسو په باور د افغانستان حکومت باید څومره وخت عمران خان ته صبر وکړي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر راشي؟
نو دا صبر خو شی نه ده چې مثلا د یوې ورځې په اوږدو کې دا اقدامات شي، د یوې ورځې په اوږدو کې دا به وخت غواړي. او
یعنی له اټکل سره او بخښي، یعنی اټکل څومره کوي؟ اټکل څومره کوي؟
یعنی دا ډیره ستونزمنه ده چې خپل د دوه هیوادونو پر اوبت کې سره اټکل وکړي دا به څه وشي یا دا به څه ونه شي. کنه ځکه دلته مهمې منافع دي. اوس که افغان حکومت نشي کولی د پاکستان مشروع منافع تعمین کړي نو بیا کېدای شي چې یو څه مخته لاړ شي، له هغې پرته مشکله ده. یعنی پاکستان بیا هم د تېرو 40 کلونو په څېر خپل سیاست ته دوام ورکوي او ستونزې به دې خوا لاړورم زیاتېږي.
د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولا د درې میاشتو خو ستونزمنه ده چې تغییرات راشي، نو دا فکر نه کوي چې دوی د تمې مبنا څه ده. که دوی یو څه وضاحت ورکړی وای بیا به ښه وو، خو دا چې اقدامات شوي دي او توافقات د پاکستان تر اقدامات مخه اخیستل شوي دي، کېدای شي د حکومت مطلب دا اوسي چې دوه درې میاشتې کې به هغه کوم موافقه چې پاکستان کړې ده هغه به عمل کوي.
د افغانستان ولسمشر عمران خان ته په ټلیفوني مکالمه کې وروسته له دې چې هغه بریالی شو د کابل د راتګ بلنه ورکړه، فکر کوي که چېرته عمران خان ژر افغانستان ته راشي دا هم شاید په دې دلالت وکړي چې پاکستان غواړي روابط بهتره کړي، او کن او که چېرته دا سفر وځنډېدو بیا شای هیلي کمی شي او که څرنګه؟
نو عمران خان خو افغانستان ته راځي، له دې مخکې پاکستاني چارواکي افغانستان ته راغلي او د دې تګ راتګ په دې دلالت نشي کولی چې حتما به روابط کېږي. اما هغه څه چې اوس موجود دي هغه فقط د هیله مندۍ تر حده پورې دي، له هغې وړاندې عملا څه وجود نه لري.
بله، مجیب لمر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی په شهر کې د یو شمېر مسولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځانې تلفاتو شمیر تر زرو تنو واوړي. په سهیل لویدیځ مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د 200 تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د خیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاته وو، هغوی مرستل دي شفخانو ته انتقال کړي یا مملته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان وروړل سوي دي.
تقریبا 100 میت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیاترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح مطلق معلوم نه در دیش و شاوخانه دومره ده در ملکی تلفات ده چه مره ده آقا شد تپیان لدو سوانه، هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 روره و 800 تقریبا یو دوال از دیار لسه 800 و چه موجه آقا که دلتا شفاخانه که زای نه و ده گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت ده غزنی همون یکو مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فوري تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د ورستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 9 بجو د ګوډیا چار 19 تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده چې ځینې کسان له نورو کې بخښنه نه غواړي او ځینې کسان بخښنه غواړي. د بخښنې په اړه د بیلابیلو کسانو نظریات په دې پروګرام کې راغونډ شوي دي. او د ګوډیا چار د پروګرام په برخه کې خو پوهیږي چې تفریحي دی او همدارز مو په دې خبرونه کې لدی خبره و چې وای فای د امنیت په برخه کې څنګه مرسته کولای شي. په دې اړه مو لنوي کشف خبرو، خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانک ځای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. رسپانه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یو ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یو پیښه کیږي دوی امنیت غواړي، خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په خوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې خوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غزوانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلی کرایه کړې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا و چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتي برچی کې په موعود خونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او 100 نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نګینا د موعود خونیز مرکز د برید یو قرباني ده چې د غزنی له جاغوري او کابل ته راغلی و. ورسپانی د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نګینې ته په کرایه ورکړې و لیکلی چې نګینا او مور یې دوه نه مخکې کابل ته راغلی و او ویلي چې د نګینې پلار ناروغ دی او ورور هم په ایران کې مزدوري کوي. ورسپانی په لیکنه د نګینې مور هیله درلوده چې لوري پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپل کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگېدو په ترورستي سازمان کې د غړي توپ قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کې ونیو او بیا جرمنی ته واستول شو. جرمنی څارنوالانو پر نوویل چې د ودیرش کلن توماس کې پاړه شواهد او اسناد د جرمنی د دوسل دروف شار په محکمه کې ثبت شوی دی. د توماس کې پاړه نور معلومات د جرمنی د قوانینو لمخي پټ ساتل شوی دی. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړي ډلې ته ور استول شوی و. د جرمنی څارنوالانو په باور توماس کې په جرمنی کې چاودیدونکو مواد جوړول انتحاري حمله ته تیاری نیوله او په جرمنی کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر ویډیو یې هم کار کاوه.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر جرمنی په مکرر ډول له روسي سره د هغه هیواد د میلیارډونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کړي. خو د جرمني سرتیاسم وایي چې له روسي سره د شو اړیکو غوښتون کړه. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبري ورسره وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادیمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلموي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین سره د نننې کتنې په اړه په برلین کې خبرې اعلان ته وویل.
Und da wird es natürlich auch Punkte geben.
Mujla Russia sara sharawabit khoro aw sargand da chiz mushkatana da de hatoy wa barkhada da yo karim laqat da hit zangri natije tawqo nur tskhadaram khoyash mirstunzi chi mujur sara makhamakh yo lakada Ukraina Suriya waziyat aw iqtisadi hamkari tumra muhim di chi zmush da khabaro daimi barkhadi da raportuna pawala پوتین به د جرمنی له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اوتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سیم. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننیو خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمنی د حکومت ویان پر نو ویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجا لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې یې چټکې کړي دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
وړاندې دا ازادي راډیو یو شمېر پیغامونه د سره شریکو خو اوس به د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو، کچرته تاسو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو هغه راپورونه چې د راډیو لاله خبري شي د هغوی متن واوري. د ازادي راډیو لاله چې کومې مرکې خبري شي هغوی هلته تاسو کتلی شئ. خو ځینې ویډیوګانې هم تاسو لپاره لرو د افغانستان له بیلابیلو ځایونو. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ویډیوګانې کتلی شئ، ویډیوي راپورونه کتلی شئ او نور ګڼ مطالب هم لرو که چیرته تاسو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د انټرنیټ ټکنالوژي اورس تربلې په پرمختللې نړۍ کې پراخیږي او په وروسته پاتې هیوادو کې هم انټرنیټ د خپرېدو په حال کې دی. خو اوس وایي چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. څرنګه دا ممکنه ده؟ تفصیل له عصمت څاروانه واوري.
د امریکا د نیوجرسي رټګرز او پرنسویک د پوهنتونونو څیړونکي بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله پر شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې د دې څېړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر یوې ارزانه او اسانه وسیلې بدل شي. د دوړو په هنتونونو څېړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په مهال وښوده چې بې سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلی او یا یې د معایاتو اندازه اټکلولی شي. د څېړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وښوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نوي دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، ښوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې انتنونه پکار دي چې یو انتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوځي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خبریږي کشفوي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیروبل سوالې وسیدون کیم پاول کرم کی ازادره د ټول کارکون کوریدون کوته د حکومت سلامونه او نیګیل احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کی مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او لسمشر باندې قاضی القزاد او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سروتا احترام د پاره باز خلک نه پات چې ملي سروتا احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی. ځکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی. اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو باندې مننه کوم پلیټفارم.
السلام علیکم جناب ولایت زابل ولایت تفاور کولی خبر کوم پرور زاهد کوم عمره افغانستان سروت و دغه زابل کوم د غنم راول او د غنم مټون دی ولا نن موږ وسنه دیندای نه دا څو خپل مشترک کینو خدای غا وخت چې دیچا او سمنه دی خو سی وانه غنم نه دی خو سی چې له ما خلکو غوښتاغون د او چې دو سره ګرځم دی خدای غا غنم دی را کی خدای غا وخت چې مرسته دی سره وي دا یو خرته کله دا ما شکایت او ما وطن دا وایي چې السلام علیکم.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې را سلام نا زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر دا افغانستان او ایران کې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات دوه سه دو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي تر څو به یو پردیو هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغه باید جدي کار وکړي تر دې لپاره چې زموږ دغه مهاجرونه افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسدی رادیو په منځني څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن د کابل په وخت مسپخین 2 بجې پیلیږي. د دې 2 ساعت خبرونه 1 ساعت د افغانستان د خپلواکۍ جشن ته ځانګړی شوی دی. سبا د افغانستان د استقلال د جشن ورځ ده او په دې مناسبت د ننګرهار لوالي حیات الله حیات سره د سجدې رډو په روانه خبرونه کې شغیدلی یو. د هغه مرکه به واوري چې هغه داشمنه کړې ده چې په ننګرهار کې به د شاه امان الله مقبره په سم ډول ورغوي او شاوخوا کوم باغ چې ورسره دی هغه به هم ورغوي. البته یو یادونه وکم، لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې دا خبر درلود، ټاکل شوی دی چې د استقلال د جشن په مناسبت سبا په کابل کې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې هم مسابقه وکړي. اته بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونسنز دفاع وکړه او پر ترکیې ژغ وکړ چې ژر تر ژره یې خوشي کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. د ننګرهار ولی حیات الله حیات وایي چې سږ به په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اور لوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې اور لوبه به هر چیرته نه بلکې په یو مشخص ځای کې کیږي. ننګرهار ولی دغه شان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکو پاچا شاه امان الله غازی مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورغول شي. له ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د لمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوه سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بختی او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګ د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب ولی صاحب، تیرو وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر خړول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار روستۍ نام نه خو دغه جشن نه کم رنګي کوي سکال
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په چیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ښو باندې په دکانونو باندې په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب ولی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اور لوبې باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅکله نه. حتی برعکس، موږ دغه جشن لپاره ځانګړې اور لوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اور لوبې یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اور لوبې نه وي. اور لوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اور لوبې پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب ولی صاحب، وروختۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغې مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مقبره جوړولو لپاره؟
سره تاسف سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحه وکړه او د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکو د خپلواکۍ ګټونکو دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره رغول کیږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې دا ځای او یا نور هغه ځایونه هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړی دی.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وړاندې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو چې په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د بیلابیلو کسانو نظریات اوریدلی شي.
کور کلی
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن ورسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سره د بل چا سره یا په خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت محتمن به سر چانه بخنه غواړم.
ولې ځینې کسان له تیر وطن ورسته بخنه نه غواړي؟
کوم اعظم چې موږ لرو یاد موږ کوم غرور چي دی هغه ته توان رسیدي هغه موږ نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر به بخښنه غواړ.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري.
د عفو او د بخنه ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان ان کوم فرمایز.
خو ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یای زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یای زیان را رسول ده ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي ګیلې او مانی ورته کوو، خو په پیل کې زیان موږ ته رسی لسیه زیان نیولې ان تر شخصیتی زیان پورې ټول لري. کته سې څوک خفه او یا کنزلی وي باید ژر تر ژره د عادت پریک دی. ژوند تر دې ډیر لړند دی. بخنه وکړې هیرې کړې او بخنه وغواړې یوازې بخنه کولی شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم.
وګوریدونکو په نړۍ هوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څو خفایا هم ساوا وکړي سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کوي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کېږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کېږي. ځینې وخت بیا له بخنه ناوړه ګټه هم پورته کېږي او د صحوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنه ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوند چې په بخنه کې دی په غچ کې نشته. باید تجربه وکړئ تر څو دا خوند درک کړئ او همداراز مثبت انرژي یوازې د بخنه غوښتو او د بخنه په وسیله موندلی شو. د کابل د کارتې چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپله اکثریت وخت د غوسې زیاتېږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې افغان خوشی نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې ورور وبخه. بیا به بیچاره غم ډیر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډیر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخنه غوښتل ځان ته بېزتي بولي او که هر څومره ساوه هم کوي بخنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخنه غواړي کنه؟ نو ما وړی به راته ووایي.
یعنی غواړم ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار تر سره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم اعظم چې موږ لرو یاد موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي هغه موږ نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه نه غواړو. بس موږ ته باندې کګونو ویل چې هر کار کوي په مړانه سره کوي یا تاسو په کوي اعظم ارادې سره کوي د چا څه بښنه م غواړي هر ځای باید تاسو سرزوري کوي
د بخنه غختلو ترڅنګ بخنه کول هم لوی جرأت غواړي انسان باید دا جرأت هم ولري هغه کسان چې بخنه کوي د لوی زړه خاوندان وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي
زه به مثال درکم زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې هغه پرسته راغی کور ته بس موټر وو موټر چې وو بس کور کې بس خو شو چې پلان کې موټر وو من ډیر په تشویش او ډیر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاته مې تر اورسو سیاته مې ته چې رالو بس هغه مطلب هغه شخصي شپخانی ته ول شو خو ډیر متحال په من باندې پغه دا کې شو د حالات بچنګ خو به زخمی په خیم زخمی وو مخ سر يم درشه ډیر جو بل شو بیا خلک رال جرګیا وکړه ما به ویل چې ما مطلب د مونږ ته بخنه وکي بس به ما خپل مشران ټول ته مې ریچې دا کار چي دي وس دا مشران راغلي دي بای چې وی به خو سي څم نکيږي بیا غو دوايي پټي مټي دي پیسې مې سي مونږ ته وړاندې کړي مونږ ته وانه سم چې زاده زمونږ راره خدای بچکلې دا زمونږ لپاره مونږ د الله رضا لپاره تاسو بخلی است
دا چې لچا څخه بخنه غوښتل شي او آیا له بخنه هم ناوړه ګټه پورته کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکو شیر زای بیرته وایي
مخکل دینه چاره بخنه غواړو چې مونږ د شخص به تشخيص کو چې دغه شخص مزه بخنه تنه غواړم د ازما بخنه قبلوي او کوم ساعت کې موږ بخنه تنه غواړو ازما بخنه قبل نه کې دلته موږ ځانم بد ښکاری او پاینده کې موږ داسر نه کو چې نور اشخاص نه چې بخنه غواړو او بل چې بخنه غواړو مونږه د هدس نه چې هر وخت موږ شخړو کو راځه په بخنه سره غا حل کیږي نه بعد موږ په ټوله کې به د زړه خونه کو چې موږ جنجال کو جنگ کو یا کوم وخت چې په صحوان نه پېښ شي بیا په دا وخت کې بخنه وختل موږ زمرا خاصن باید کم خفانه کو خفاس بیا بخنه د تنو غړ
کورنۍ د هر موضوع در واجبولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي او همدا کورنۍ د چ د ټولنې په سلامتیا کې رول لري دا چې څنګه د بخنه غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي د کابل ولایت اوسیدونکو له ما همکاري راته په اړه وایي
کله چې تو غواړي د بخنه غوښتلو فرهنګ ترویج کړي نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي د ورونو مابند کې د خويندو مابند کې وي کده مور پلار مابند کی نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتی ومني او بخنه وغواړي کله یو مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شي نو راشي خپل ماشوم نه کار سم راوړ واړه هم وي بخنه وغواړي نو دا هغه باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري او کولی شي دا هم د سي عادت ونی سي دا ډیر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې مرته مهم وي او دوی هم داسې تربیه اخلي
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر څه ویل دي مونږ کې جنگونه څه ویل هغه څه بیا په سول ال څه ویل دي په اخلاق سپینګری مونږ کې کینی ملایان سپینګری تر ملامت یې هغه یو تبل تبصور ولې هغه ور ولې ټول په سول ال کېږي څه جرګي دي افغاني ټول په سول ال کېږي چې کتل کې ما اکثره خلک ورځي بخنه غواړي ورځي پسونه ور ولې نه واته ورځي مونږ نه واته ورته وای ډېر غټ غټ دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په باندې کې دې کومو په دې موضوع ته کې زړه چرګو کې يم 4 ساعت چې دا غنن مو شرګه دا هغه معاملې وسره عالم کړه ورزو سپینګیر به شل نه پر ورزي معاملې بل کې مړ ایسه وو بخانه باندې خلاصې
خو ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړنو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړې دي چې په ګډه یورو
نو مې شاید بخنه اف خو یو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده
عبدالمالک نن د کارپیسا وسیدون کئ ما د لسای ولسوالین هم دا ډیر ښه عمل ده دبل ورته وایي چې ملامت ما بخنه وغوښتل هغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت وسیدین کئ فیرن کارتناو کې اوس بخنه وغوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هوارې کو
خبرونکو د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړې ده او په فایل کې د بخنې د ارزښت په اړه ترې پوښتنې دي چې تاسو په مر ته راړو
د
د عفو او د بخښنی ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدین او د بیبیانو د غو په کړن لار کې د عفو او بخښنی ارزښت دومره لوړ ده چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. ته په عفو باندې عمل وکړه، نرمی او تیریدن کار واخله، او هغه کسان چې ناپوهان دي لیغو سره منه خله.
اولی صاحب، ګټې څه دي؟ البته که په اسلامي ګټو راشو د عفو او د بخشش
دی، ګټې خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي، الله پاک وایي چې د ما صفت یو عفو او بخشش ده. څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي، نو په ورځې قیامت به زه هم ده ته عفو او بخشش کوم او د ده له ناوړو کړنو نه لیغونه ورتیریږم. او بله ګټه یې هم دا چې مخکې ما په آیت کې ولوستي، فمن عفا و اصلحه فاجره على الله، څوک چې عفو او ګذشت کوي ده ته الله پاک ثواب ورکوي، اجر ورکوي. هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه د موږ هغه له درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده.
مولوی صاحب، ځینې کسان سره موږ مرکې وکړو چې ولې دوی عفو نه کوي، بخشش نه کوي. دوی بیا په خپلو خبرو کې راته وویل چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې زه که عفو او بخشش وکړم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا به راځي رانه ما بخښنه غواړي. چې دا خبره تکرارېږي، دغه عمل څنګه ده ستاسو په نظر او د اسلام نظر؟
البته موږ په ټولنه کې چې ژوند کوو، نو داسې کسان له موږ سره شته چې بعض خلک د اسلامي احکامو نه بې خبره پاتې شوي دي، او دوی هغه ګټې او هغه خوبیګانې چې په اسلام کې دي لیغونه بې خبره دي. دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو ګذشت کوکم، زه په ټولنه کې داسې بې غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم، دوی خطا پوه شوي دي. ځکه چې عفو د برلاسۍ په وخت کې د ذلت په معنا نه ده، بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده.
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان ورور سره خفه وي، څومره ورځې باید دا خفه وي او د څومره ورځو نه بعد باید دغه بخښنه او د پخلاینه سره وکړي؟
که چیرې دغه دواړه لوري مسلمانان وي او د الله پاک په احکامو باندې پابند او ټینګ خلک وي، نو زړه د ډېر نرم نه کله کله زوریږي. تر درې ورځو زیات د حق نه لري چې له خپل مسلمان ورور نه د په زړه کې خفګان وساتي. که چا له درې ورځو نه زیات خفګان په زړه کې وساته، نو د نیک اعمال به داسې له منځه ځي لکه د منی په موسم کې د ونې پاڼې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله، دا حدیث ده. الله پاک لپاره دی څوک چا سره محبت کوي او د الله په خاطر دی یو چا سره څوک کینه وساتي.
مولوی صاحب، یو روسي په خنه مداس مطرح کوم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مو ډیر زیات ویل، رازو دنیوي فضایل او ټولنه د څه ګټې دي؟
دا خپګان لمن زوړي او هغه فاصله لمن زوړي، وحدت او یووالي په ټولنه کې راولي، خصوصا په کورنۍ کې. نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنږدې کی، هغه به هغه کس چې اول عفو او بخشش غواړي. فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است، مردان ته نه دمانن چې نران به گذشت کوي خزي به نه کوي، مردان دمانه نه بغیرتی خ بغیرت خلق. نو دا بغیرت خلق هم پورونه کې پیدا کیږي، هم په خوند کې پیدا کی. وحدت او یووالي زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نه خال به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هیله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنې بخنه مغوختی وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږوري دونکو سلام. لدی وروسته بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقې وی. څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو. ځنې خو به آن سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خوار په غار ننوتلی، هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب کدی خوخی نن به بس خو جالب کو هم به مشهور شو او هم به لیدون کې احساسات شي
سمه ده
تاسو خو تیار یې
هو
نو پایل به کو کامریان کوي د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومني نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جګر سوخته راغوښتي دي د انتخاباتو د کمیسون دا طلب غړي قمرګل هم را سره ده چې ټولو ته خرغلاست وایم
مننه
بحث به له قمرګل را پیل کو او هغه داسې چې دا براته وایي د جلی تذکرو او جلی سټیکرونو خبره چیرته ورسیده
خبره مالته پاتې ده او موږ نشو ویلی چې تذکرې او سټیکرونه رښتیا جلی دی که نه دی د دې لپاره مو جرمني ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکرې او سټیکرونه ور واچوو نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي
هیڅ انتخابات به کیږي
ډاکټر صاحب ته په دې باره کې څه نظر لرې
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپله دنده سمه سرته ورسوي
زه دا نه منم ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي هم دوی دا تبلیغات کوي
ته څوک یې چې نه منې زه دا نه منم
او ته څوک یې چې دغه خبره ماته کوې
زه د دې وطن اصیل بچی یم دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کي
څوک د غومره توان نه لري چې زما ګریوان ته لاس راواچوي
ډاکټر صاحب ډېر پورته پورته مالوزه په دغه څوک مې له سلو ډېرې خولې سمې کړي دي
وکیل صاحب تا به سمې کړي وي خو ما چیرې کړي دي ډېر په ځان مه غره کېږه
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کوي قمرګلې ته څه نظر لرې
بخښنه غواړم زما خبره خلاصه نه شوه زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نشم زغملی په هیڅ صورت یې نشم زغملی زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکم
کوم حق له کوم حقه دفاع کوې کوم خدمت دې ورته کړی دی حتی ورسره ګورې نه
ډاکټره خوله دې سمه خوځه وکنه نو
بس بس که نه څه
کنه درځګیګه بابل ستوري دی رانی
زه زه پرېږد په خدای به چې
ستوري راونی ونی نه پس در باندې واسمه او تر بیا خې چاره
ډاکټر صاحب خو مې وډار کړې
یار تم ډېر ډار سوې نن باوري دور کې څومره جاني شي وي ما ته خو دغه دی په فیسبوک او ټویټر کې مسلسل میسجونه را روان دي
مننه چې میس مو ډېر جالب کړ دا سره دښمنان شوی لکه یو دی بل پلار مو چې واجلای وی
ډاکټر ازي اوس ټول په انټر کانټینټال هوټل کې د ما میلمانه یې
اوس د یو پودری کاندید مرکه دراورو چې واوري پودریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي
کدی ځان راو پیژنې
څنګه
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوي
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وای په خوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله او خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بلا ده هغې ته یې کاندید کړی یم
د څه لپاره یې کاندید کړی
وایي چې د مونږ مالیانو او خوارو زارو هغه حقوق واخلي نه ما وروره ما هم ورته وویل چې سمه ده خو تر هغه به پوړۍ تاسې رارسوئ نو اوس هغوی پوړۍ رارسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سره تنظیموم یې چې د ما وروره بیا د رایو اچولو په ورځو کې رایه بل چا ته ونه اچوي
نو ته څه وایې چې تا خبره به یې هغه وخت په یاد وي
زنو سوایم د ماورورا نو زخه دا ور په یادوم
کته وکیل شوی ماشاله نو کوم کارونه به وکي
نه ماورورا زبه د پونه سوخته پون دومره لوی کوم چې د مونږ د 2 میلیون ټول مالیان تر لاندې ځای شي نه ماورورا لپل لاندې به په ژمي کې بخارې او په اوړي کې پکی چالان وي او د سیلاو مخه به هم بل خوا واړو
نو کله به څوک تاسو پوډاریانو ته رایه درکړي
نه دې راکوي موږ مله 2 میلیونه یو چې غلو او بدماشانو ته یې ورکوي موږ خو زما وروره د یو جوړ زړو بوټونو او یوې بوجۍ غله یو موږ ته به یې ولې نه راکوي ه
وایي د تاسو مغزه کار نه کوي
نو د هغوی چې کار کوي څه یې وکړه زما وروره پرته له چور او غصمه یې بل څه شی کړي زه ته راته ووایه
تاسو پوډاریان څو کاندیدان لرئ
موږ پوډاریان یو د کمپنۍ لپل کاندید کړی دی ما وروره یو مو د کوټې سنګي لپلنه کاندید کړی 5 کسه مو لپل سوختنه کاندید کړی دی او یو مو لپل لارزانک نه کاندید کړی دی او یو مو لپل آسانې ګوسال نه کاندید کړی دی او یو مو لپل ارتل نه کاندید کړی یو مو لپل خشتې نه کاندید کړی یو مو لپل یک پیسګی نه کاندید کړی او څو نور مو ال پارکونو کاندید کړی دی
منل شوی دی
او په اول لیست کې خو مو نومونه لګو وای په دویم لیست کې به مو نومونه ډیر وي چې قبول نه شو نه ما ورونه ټول پونډن پریدو ته به بیا وګوري چې ټول چارواکي او خارجیان راته زارۍ کوي او کنه
نو چې پارلمان ته لاړ شي هلته به څه وکړي
ما وروره هلته به ویده یو نه ګورې چې اوس هم ټول ویده دي پکې
اصلي غوښتنې به مو څه وي
ما وروره پوړې برسانه کېږي انچ لکه د پخواني کوپون به اصلي عملیانو ته د کوپون په ډول مفت ورکول کېږي چې د وطن خدمت وکړي د ما وروره
څه خدمت به وکړی
د ما وروره په لارو کې کاغذونه به ټولوو د ما وروره یو نیم جوړ بوټ او چپلکه به له لارې چپوو او د ما وروره زړې د سړکونو کټارې به ګوښې ته کوو نو نور څه نه خدمت وي
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستونکو هارون ګلزاد برای افغانپور حیا اوریا خیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرب بیرخ حسکر پان
لکلمر.